مختلف سیمو کې د سیکانو د وجنې زمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2012 کې ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څانګه اعلان کړې وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی د هغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی د هغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمې اورکزو او د باجوړو نو دا ده چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو د هغوی یو رپورټ ما کتو نو هغوی دا وویلي چې په پاکستان کې د لسګونو بریدونو زمواري داعش اخیستې ده او بیا هغوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي. دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي طریقې طالبان پاکستان نه د افغان طالبانو نه او بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولې دوی په پاکستان کې په شیعهګانو باندې بریدونه کوي ولې دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعهګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشالی ده او د دې مسؤلیت هم اخیستی ده څرنګه دا بله داعش ډله ده بله ده او که څه فکر کوئ؟
شیبر صاحب مخکې دېنه ستا پوښتنې ته ځواب ورکړم زه غواړم هغه مخکېنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه دا د قطر ډله دا د امریکې ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو ته د نور نوم واخیسته دا د پاکستان ډله ده. فعلا دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی او امریکا خپل هلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوحې معاهده وکړله د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول دا د پاکستان یو لوی کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کزه قندار کې کینو او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهی قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه د امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته هغه رانغی هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوه داعش ول کېږي دا انتقال شو په هماغه وخت کې پاکستان ته کشمیر ساحې ته او دلته ځای په ځای شو هماغه وخت کې دی د پاکستان د سیوري لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دي روکه امریکا کامیاب شول سوریه یې لاس کې ولویدله او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي دا داعش د دغه لپاره جوړ شوی و چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولویږي. خو هغه وخت کې روسان پې کامیاب شول دی بمبارد کړل کله چې دا کامل د منځه تلل امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپاره پاکستان ته او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبي په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا داعش چې الته پټنځای لري او دا دغه لري د دې پلان د شیعه او سنی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیعگان هلاک کړل تبای کړل ډیر زیات خرابې وک داعش وک په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پوري شوی دي په شیعگانو باندې شوی دي او هغه داعش کړی دي او شیعگان وژلی دي. دا اولینه واقعیت چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې دا قصه ده. که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چالتا پینز چنان چو وجل کتا سودی پنج گور واقعیت او گوری چو چنان وجل شل کتا سم درسی دی تاریخ دا دی تیرو لس کالو دی پاکستان دی ون بلت روڈ یا سی پاک دا مسئله او گوری دیکی چی سمر چنان وجل شوی دی حتی خپل چنانو تا معلوم دی چی دا دی پاکستان اردو وجلی دی خپل وجلی دی چی امنیتی مشکل جو که او دی چنانو نا پیسی واخلی زکر دی پاکستان اردو دی دوزی نا پیسی اخلی هم دی امریکا دی دی چین یا دی جانم بیرونی قدرتون نا پیسی اخلی هم دی خپل دی حکومت نا پیسی اخلی
فرزن با او وقتی استاسو خبر پر کم دل دا که بی دا خبر را مستقی چی بیا چینایان په پا پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وایئ چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني پاکستان خو
ډېره سمه ده. زه تاسو مثالونه مهم توضیح کوم لږ زره خیر ده لږ وخت به زه پوهېږم کم دی خو دا موضوعات داسې دي تفصیل غواړي ځکه چې دا بعضې موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښی ده چې دا ټي ټي پي وژلی دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورق اخیستي داسې په مخې ورته ایښتی دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شه لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په حده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتی دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډیرزري قوا دې واچوه د دې څومره مصرف چې کېږي او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژني چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه مخکې خبره مې قطع شوله دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارد سکاله د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارد نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو بهتره معلومه ده تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام ولې اسحاق ډار د پاکستان متواري شو ولې راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځلې ورته دغې ته سایمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1955 کې دا واقع شوی وه او دا باید بنده شي دا دوسیه هغې ویلې تا ته چا ویلي دي دا 1955 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه هغې ویل دا نه در کوم په هغې باندې سړی دغه نږدې دم کړو په د صدراعظم په تیاره کې کېناسته تاجکستان ته تاجکستان نه راوتښتېدل دلته نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي او د
مننه فاطمی صاحب
یو د کاندیدای د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو ته وایو چې د واخان کمربند باندې مځئ دا لاره مه جوړوئ دا تاسو ګټه نه کوي دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي هم به چینایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیان د داعش نامه لاندې کړی ده او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی او دادی چې په دې دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي وزارت امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغه اقرار کړی دی چې کم کم ځکه دوی ټریننګ اخلي دوی ماته په خپل به ذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی یو د کابل او یو د مزار او دغه کورنۍ ما سره تماس ونیول که څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي هغه ما تماس ونیو نفر به اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته معلومه اوس ما ته قصه وکړه هغې ویلې موږ یې وړي څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړیو د دواړو د بیسونو قصه راته وکړې دلته بیسونه دي داعشیان تربیه کېږي ټریننګ کېږي ویلې موټر هماغه دی موټرسایکل هماغه دی بریگیدر اماغه بریگیدر سعید ده اماغه بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال ده کار اماغوی که صرف لنگی والا مبدل شوی پا نکتایی والا بانده پا او پا لباسی بدل شوی ده پا خواه طالبان ترینن که دل پا دیده که دا دی دو کسانو دی چشم دید واقع ده چه ما تیمیلی دی چه دی التا نیول شوی ورد شوی و او دی دقیق ترینن پا بیس که دی موجود
فاطمی سه دا خبرو که چه پا دا پاکستان که رزل شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ رادیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیر دي ستاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده مریم نومې دی هغه د هندوستان ده انګلیش باندې خبرې کوي. ابل دا هغه د هغه وای چې مونږ د زر پاکستان نه راغلم او واقعي زما شناختی کارډ او هیڅ راسه نه وزم داسې رالم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټس هیڅ راسه نه وو هغوی زه راولېږلم. دغه چې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلوالو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمی صاحب هم هغې ته اشاره وکړه. نو په هغې کې د ترکی خلک شته، دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی، دغسې د مرکزي آسیا چې کومه سنټرل ایشین هیوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي. او بل ورځو څو ورځې مخکې افراسیاب خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراتیک موومنټ په هغې کې هم دی اوس د هغوی سره یو مرکه ونه په هغه کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي، محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي. نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي، هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خو سل ده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی. نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتني سیمې دي هغې ته را روان دي، نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره.
مننه. د دې له خطره چې د بیرته هغه اصل موضوع ته راوګرځو، فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو، د داعش باندې ډېر بحث وشو، د مهاجرینو په برخه کې، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډېر سخت شوی دی. د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم، خو په دوم کال یو څه سخت شو، سږ کال ډېر زیات سخت شو. آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده، څه نظر لري؟
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کوي، مګر دغه زه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه ته مهاجرینو راوستل شروع کوي، خپله پاکستان به تورخم بندوي لپاره دی چې د هر مهاجر 10 لکه مهاجرین داسې رجستر دي چې هغه اوس هم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي، دغه 10 لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي. نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تا ته در وسپاري او در ویلیږي، هغه خپل دا شی ساتي. د فشار د دغې په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چې لري چې ورسره موجود نه دي او په دې 10 لکو کې موجود د دغه لیست کې نه دي، هغه په دې قیمت پرداخت کوي، هغه دوی را وړاندې نیسي، زورۍ رالیږي او تاسو پې زورۍ او تاسو فشار لاندې راولي. حقیقت دا دی چې پاکستان په خپله که ته نه مهاجرین راوباسي هغه تا ته مهاجر ټول په دې نه درکوي چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي. نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تنها چې پیسې راځي، د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو ته معلومه ده غوړي راځي، غنم راځي، په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي دا خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي. نو دا ډبل سټنډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده. د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه شکاري خرابې سوي دي، په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر
په دې مړې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان پخوانی سفیر د هغې خبرې وي د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي ډان وسپان ډان ټي وي سره. نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي، دلته کې به د هند د اغېز مخنیوی وشي. او څنګه تاسو ووم کتل او واومرېدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالۍ وکړي او هغه وخت هغه دا وویلې چې طالبانو افغانستان نیول او د غلامۍ زنځیرونه شلول او دا ټولې خبرې وشولې، خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې. تاسو ګورئ دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوائي بریدونه وکړل پاکستان چې ما خپل ته طالبان او ٹی ٹی پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پای کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاری وکړه مطلب مې دا دی چې څو واره دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وی چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیل هغه برید چې وشو هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې د هغې یوه غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم مانې ژور نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي به موږ ورته وایو هغوی بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په اسټیبلشمنټ باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند
ته افغانستان نږدې نه شي
البته وروستي راپورونه خو همدا دی چې هند ته ډېر نږدې
شوي
د بحث په اخره کې فاطمي صاحب کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتر شي او کنه ډیر به وران شي
تاسو که ما مرکه اوریدلی مخکاره ویلی دی چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان اته ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کومه سیمه باندې يرغل مو کی ویم نیسی او دا به د خپل په خوخ هم نه دا به د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزي وینیسی لکه خوست لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي او دې خبرې ته اشاره تانا ملیح لودی نه دا کړي چې اوس مولې دې خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکای کې سفیران هم او په لندن کې ملیح لودی سفیره وه د دواړو دا وویلې چې دا کال به دغې او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډېره سخته به وي او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډېر زیات دي په ده باندې کافي کار شوی دی ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي
چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته محمد صاحب له تاسو هم مننه کوم له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا بحث یې تر دې دمه راسره وکړ
آزادی ملما
ازادی رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادی میلما په دی خبرونه کار کلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې او
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله وړاندې کوم
ډیر مننه میرمن ملال پیل به وکړو پښتنو باندې ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي
زه کندهار کې زیږیدلې بیا مې کابل ته راغلې ما رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی د فاته مرغل ولې زده کړې مې نه دي کړې زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه نو کله چې اغه څخه فارغ سپلم د دولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما وغوښتل چې زه نڅا قسمه ډېر علاقه مې درلودله د نڅا کې سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس پر د ټلویزیون کې وو نو ورکه هغه وخت دا به مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودې. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری و کندهار کې پیدا شوی یم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو چې کله نومونه اعلان شوله، نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت ته د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلمه، زه یې وزیر ته ورسلمه، په هماغه ګړی یې ورسلمه. هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم، زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مالو ولې نه غواړم؟ ویلته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک کې بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب، هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، له هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ولته عریضه ما ته راکړه، زه دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایلی هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، شعر او شاعری سره می درلوده، د کیسې لیکنې سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای، نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچی هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې، نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومېدی، ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاس دوی په کښې کې والی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما وروسته آ نام ورکړی، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي، ما دا دې ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوئ، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي وایستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روس کال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله، او از ما خور د بده مرغه چې په ځوانۍ کښې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال. په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داسې ماموریت نو چې ادبي فرسین کې وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله او هغه د مطالعې از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعه نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه و لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل سه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتلله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو لس هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراکی ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه کولې زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستې د هغه سره پسندلې کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه م تشوکېدلم ما مې یو کتاب را اخیستې زما ډېر خوښېدې زه د پلار غوندې اوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لاس پیدا کړی چې زه څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي
مطالعه ډېره ضروري ده بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډېرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی یو احساس څخه وزیږي لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل ته دی بیا هلته پخیږي بیا نو عاطفه ده احساس دی او یوه حادثه ده ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې نو هغه په تا باندې تاثیر کوي صفا او عاطفه په احساساتو باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلې دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه هغه کې بندې هغه تکراري هغه کې ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي. موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یمه ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم که ډېره پورې تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوي او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولی چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راست په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم، سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي، نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه څښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله پوره شوه، یوولسم کال دی په برتانیه کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمي هغه نه لرم. آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال تر روسي شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دی او کنورسی
لیکل میکلی دی ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کوي له کوم خدای دې وکړي چې تاسو تاسو هغه می خبرې کړی
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه.